السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلما او روح او تراسه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده. تاسو مال چې د افغانستان له نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. یو شمیر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي. بلخوا افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالي تحصیلاتو وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکړ. وزارت وایي دغه پوهنځی د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځی به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تاسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو وروسته، خصوصا د ښځینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله، بل هر وخت په کتنه ډیر تر فشار لاندې دی. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ وکړ چې که موافقه ترلاسه نه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن د سه شنبه په ورځ تایید کړ چې متحدو ایالاتو سره د اتومي خبرو د پیل لارښوونه کړې ده. تر دې مخکې د اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکې جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکیان د اکس په یو پوسټ کې وویل، ما خپل د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې یو مناسب چاپیریال شتون ولري، عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته د مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه، منځني ختیځ ته د الوتکو وړونکو بیړیو یوه ډله استولې ده. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هند سره د یوې نوې تجارتي هوکړې خبر ورکړل. د هوکړې یوه برخه کې دا هم شامل دی چې هند به له روسیې نفت نه پیری. ترامپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس به متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25% اتلس سلنې ته راکوزه کړي. ترامپ زیاتوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې تلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې ده چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ترامپ وایي د هند صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژۍ او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پایلو به لوبې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، آسترالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پای لوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او آسترالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشر لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. په یو بل ورزشي خبر کې، د آسیا د فوتسال 2026 جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه 8 ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او انډونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2026 کال د جام پایلوبې ته لاره عمومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شوی، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړې. د آسیا د فوتسال د 2026 کال جام لوبې د سلواغې په ومه انډونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د یو سلو دیارلسمې څپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای سي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش سي، بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای سو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیق جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هیڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیق جسم ده، د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیق جسم ده، د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي، دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونه په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی سو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی سي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی سو چې دا بیا کولی سي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی سي، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت. یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آینونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آینونو او کلورین چې ده په منفي آینونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی سي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. وزلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی وچ مرو تاسو وایو کچيري د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برشنایي تیروتنی منفی رول کدی سي چې اولو بوي دا هغه سو مهم عوامل چې د برشنا د تیرودل لپاره مهم دي یو راز وګران زكون کو د لوس په دې برخه کې مرو تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات مرو تاسو په تل وس کې مل وستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپله په مثبت آین بدلېدل او منفي آین په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات وو هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفی آین بدلول او مثبت آین په خنسا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سرته رسیدلی دي تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن مراو تاسو وینئ چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي په دې ځای کې مراو تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته مراو تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو د چې سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د لته او اکسیجن چې د چارج له نظر ته خنسا او خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکساید مرکب کی وینو د چارج منفی دوه شوی ده یعنی د چارج سو دلته تاسو مراد تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دا تعامل چې د ریډکشن تعامل دی په دوام تعامل کې مراد تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړو وینو چې د چال نظر خونسا دي خو د تعامل څخه وروسته په فاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خونسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی دا د هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه هغومره چارج دی برومین هم هغومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنايي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي کیمیاوي برېښنايي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنايي انرژي او برېښنايي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوان او بل هم د الکترولیز څخه عبارت دی د ګلواني فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنايي انرژي باندې تبدیل کړي او په هغه فایل چې خپل یو برېښنايي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیز د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په دې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دغه الکترولیت چې د لوښ څخه د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شمیرل کیږي چې یو الکترود چې الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې دې ته موږ تاسو وایو دا یا هم دې د الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایو چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایو چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو فامدې ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مو را تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کینې لوري ته او کتود ښې لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کښې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چش کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولی سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د فایل کینې خواته، یعنی د که چیرې وګورو زینک مثبت آینونه، او ښې خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفي آینونه ټولیږي، او د دوی چارجونه چې دي د حرکت مخنیوی کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې څه وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ او تاسو وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمي توپیر چې ده د فایل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینو چې د فایل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دی دلتا وی سره، چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول سوی قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو فایل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او ب صحیح ده. دوهم، د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدی سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو شپږ دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې شکېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي. چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې ده هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. دو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولی سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی سو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي، بیا په دریو ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده یوز شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کښې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کښې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا یې پاک په طریقې سره که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګذاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کېږي په کوم کاربن باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربن باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګذاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربن باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربن او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشېدو ټکي یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کېږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکي یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي؟ لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري، د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کېږي؟ ورسره زیاتېږي یا هم لوړېږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشېدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي؟ منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ منحل اوسي، او 8.5 د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي؟ کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت، یعنی امپوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي؟ له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کېدای سي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي،
په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې څه وکړي، کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو، چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي، چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي. د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته څه شو کړي، یو تعامل ترسره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه څه شي کېږي، ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره، موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه څه کېږي ترې لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني. او په همدې ترتیب سره کچیری خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو، دوی چې د اوبو سره تعامل کوي، د هغوی سره کولی شي چې هم محصول یې څه شي اوسي، استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو، چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي، د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو، دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو، چې خپل هغه د الکینو هایدروجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای سو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني. نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای سو چې د تخمر لاره هم کوم چې لومړنی ماده یې خپل نشایسته ده، د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوش په بوکش کې د شیدا شتون ولري هم وکړول سي، چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي، چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په همدې اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ترتیب د هایدروجن سره کچیری تعامل وکړو، موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې شي میتانول الکول ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو کچیری وګورو خپل 0.5 په توان د اته فیصده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول موږ او تاسو کولای سو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو، او دغه څه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه څه وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي څخه هم په لاس راوړل شوی ده، چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پون میتانول چې د خپل د کاربن مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیلیږي، یعنی د کاربن مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د ګرنار د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای سو چې د ګرنار د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم څه لاسته راوړو، الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ الکولونه وپیژندل، دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچه اوسې، تر څو تاسو ته سوالونه ځان سره نوټ او ځواب کړئ، چې څلور ځواب سوالونه دي، درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
ده آزادی ملما ده آزادی ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل ملما قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلا هم رسمي دنده لرم.
په کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعری سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب. خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعری سره بیخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوقا دیر لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال دیر لسوا تینزا یا کال در پا دیخوا می از شما تا گوڑا شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان حیوات کی. نو اما غلطا ده وطن لریواله او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگه دیکنه وکا. نو اما لگه شروع وکا.
ډیره مننه د شعر و شاعری په باب. نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، خو خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسې ته ووایم، خدای وکړي تاسې د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم، ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، در درې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشق غزل ورته وی په دې نه درن غختي ځکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولې ژبه د اکثره د غری ولس کم کتلی دی او په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دی. نه
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
دی نه، مضمونه هم شته، تکل سب غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس مقمت د غری شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څنګه ورته یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم دا کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زکم او ټولنې ته یا پیسې دا خپل ولست دا غوا ډالۍ وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیي؟ بلې، تکل څه مننه
ډیره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښېیم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښېیم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپل هغه وخت کې زه ماشوم ما نمې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شوی شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. ترتو پورې چې ما عمر را زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو کښې شاوخوا نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شیرونه ملیکلی دی کې د کتاب حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کې یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري کې نه لري نورې امغمره وو چې په د لمړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعری خو کتا سه خپل د فکر او د پینځه یا کار نه را پدې خواته شاعری نو دې شیرونه به یې حتما او دا چې دایو مجموعه ما چاپ کړه هم نوري سه پمراسته شاید خبره نه مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشاله یم. دا د اقتصادي ستونزو له وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري او اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و، او نیک امر چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو حتی خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره م دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغو غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه شیرزاد په نامه، چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی د زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور یې م رنګین کړو او وځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو څه به په دې بخښنه کې چې ته وایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده. نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د مونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل صاحب، دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غنی بابا شاعری مې بیا اندازې ډېره خوښېږي دا اوسم. او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دوه نمای واقعات مې ولې نه ټول شاعران البته او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی کلته، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي. شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر کم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجوابه حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجوابه حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب، تاسې ته معلومه ده او بهتره در ته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا د موږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو، او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلی صاحب، تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دی موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غره برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دغه مرسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه پکې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي. خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په سیر باندې بیا هم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کېږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دري ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډېره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دري او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دري خو قدر پېن چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دري ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی، اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه. امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتماً پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي. ضرور به څه کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلی کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینه به ان شاء الله چې ترجمه پکې کیږي ولې نه.
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلای صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه.